د نن او نړیواله کچه د پراخو غبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبان حکومت خپل پریکړې نه دی بدلی کړی دی.
تاسو ل پیغامونو
ما پیغام ده د چې د هلمند ملت کجی کول سوالی کی شبکو ډیر کار ډیر دی موږ د غشتن طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکان په اله کې مصرف یم لږ دی ښه کار به هم کوي پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت د وازیخا ولسوالي د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم له طالبانو چې موږ ته دې مرستې راولېږي. بیخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده شوې ده. موږ غریب کاره خلک یو او سهار راوځ مخام روزانه پسې ګرځو روزانه هم نه پیدا کیږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته د چا پنځلس ورځې کېږي پراته. ډېر بد وضعیت دی چې ورته نه رسېږي په دې سره نورونو کې پراته تاویلي څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وه زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کړو که دغې باندې کوم نظر واچوئ چې مقاماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډېر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلي همدغسې پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلي دي نه اخلي. بې عزتي درکیه بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انزوشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشوه. د ښاغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلې یم.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول اوباچولې چې لکه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لکه خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمیر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبې پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورته واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنه شوه. جزئیات له فریدې سیال ناورو.
دا جرمنی په هرڅ خار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودې ټولنې د پنځه ویشتو کلونو فعالیتونو ته پکړه شوې او دغه مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستان په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼه سره ورته وګڼله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډېر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لویې لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي. هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه. زه د یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړې، تخنیکی مرسته دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټول ته درناوی، قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري. خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بېرته به سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسېږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیره بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکی ورکړه.
دا ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر صاحب درانه کیږي.
او دا ګلانه ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند همسر ورکړي چې ما ته راکړي. دا به همسر نه وای نن به زما دا دواړه کتابونه نه وای. نن د پخلي باندې خبر شوی یم، نن په سودا باندې کوم، نن د کور ټول کارونه زما دې کاډي باندې نو ما ته وایي چې کینه ته به زه خدمت کوې، بس د کور خدمت به زه کوم، به زه ته کوې.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودی کې پکې، نو دا 800 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمني کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی د یو اکاډمي غوندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه، یعنې د جرمني ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنري چې پخوا په جرمني کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوتی وي، افغانانو ته به سختې وي چې وایي خلي، که څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیکمرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل 80 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علومو اکاډمۍ په مشوره او د لوړ زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک دی، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گماخت دی دویچه کراماتیک افغانن، لیابوخ د دویچن کراماتیک افغانن، دا چې انټرنیټ کوچی به د کتاب ایس بی ان نمبر راځي. نو دا درې شی نه پکار دي، د لیکوال نوم چې زما شو، د کتاب نوم چې موبایل او ایس بی ان، دا چې انټرنیټ کې سره واچي، یا د کتاب پلورنځي کوم چاته یو وي، او وی بیا دا کتاب په دوه درې ورځو کې پیدا کوي. یعنی هر کتاب پلورنځي ته چې دغه درې شی نه ورکې، په جرمني کې هر څوک بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش په کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا د کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي، او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا هغه ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې دی د فاین دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته، څومره چې اوس ما وویل ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې پری لیکل شوی یا گرامر دے نور ہو نو ما خدا سے کڑے دے چیز جرمنی گرامر میں پتی ستو نو ما دے جرمنی گرامر نا اول پلٹن کرے دا چ پختو کے انڈول بے چ شوی نو ما دے پختو انڈول لٹول ہے دے بیا اول دے پختو انڈول نا بیا قرار کرا بہتر اغلم جرمنی گرامر دے جرمنی جی بیتا نو پدی اساس پنے ما تغدوا جی بیا بل سر پرت کری دی بیا مل اغا شے چ پختو تو تا شے وئی پ جرمنی جی کے اور تا دا شے وئی
دا پرتلا خڈیر وقت نس چمرا وقت کی تا سو وکول شول چ دا گرامر دا کتاب چاپ تا تیار کی
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه وستاسې لس کاله مې په دې کې تیر شول
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب کوم افغانان چې په جرمني کې دي خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده نو پښتو کې یو متل دی وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده نو لار چې سیدا پیدا کړي بیا ورته ختلی شي نو جرمنی ژبه هم داسې ده دغه سخته ژبه اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې ته لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه او بیا مې پکې خوږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خوږه شوې ده نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي نو ما خو تر اوسه چا نه دی اورېدل چې یار زده مې نه شوه هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خوږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله کېږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای
د ځوان کاکړ لیکنې دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې ده
لږ خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب پاړه په تفصیل در سره شریکو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي د شاغلی انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې ځوان کاکړ لیکنه د هغه وخت لیکنه دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی وو او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم په کې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم په کې شته دی او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالۍ پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې څه مواد را پریدي، هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا د لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب د هغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخ شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پخ نه وو لکه وروسته چې د تجربه لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي. نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي، لیکنې هم پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو په رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بله بڼه خپله کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا ونشا پکې لیکنې شوې دي، یا په هغه وخت کې چې
کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې حتی را وړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډېر خط تبصره کړې ده او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مې ادبي برخه شته دي.
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده. یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریز ده، یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بر یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې چې دا تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وي شوی دا سه تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړي دي. خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشې کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې دي او کنه یوازې لیکلې دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږېدلې دي. عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلاند ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا. هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو. او د دغه چاپ نه ورسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره یې کړی ده، او بیلابیل اړخونه یې د غنی د شاعرۍ، یعنی یوازې د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې څرګند کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې ژباړو ته وسره شم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی د پوهنتون په دوره کې هم آشنا و، نو لوزکای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، نه دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنی پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړي دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړي دي، د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړي دي.
یعنی د چخوف کیسه ترجمه کړی دی
ډیر خونه، ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوی دی یوازې د ویرا په نامه. دغه یو ویرا دغه کیسه د ترجمه کړی ده د شوروي منابعونه،
یعنی روسی ژباړل شوی دی دا کیسه.
دغه بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده، خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادي راډیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي دیونه لایوي څنګه کې بلې تطرب کړل، الوت یې زده کاوه. د سمرګل زوی دیونه څنګه تر ټوپونه وروهل، لاس یې پرې ولګېد، مسکی شو، شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خاطه ورمنډه کړه، سوي سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس دیونه هغې څنګه ته رسېږي. مینه چې څومره لوی شوایم، چې نور هم لوی شم، له تا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه یې لاجه وت شول، کېناست، د چای پیاله یې ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده، د کور خوا رهي شوه. کس را ورسېد، په لاس کې لور و. سمرګل ور غږ کړ، سړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې سمرګله وروره، که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، ویرېبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټېله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد، ژر ژر یې سا اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا بخونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. سمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای هی، ځواني څومره ژر تېره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کاکا جانه، شکر چې روغ یې.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمېر مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمېر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي تر وتې میله کړي چې دریا پر راونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول ربابونه ویشتیا نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندې کړي چې تر څو مو ډیک ځینې اخې سینې ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلور ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو سوالیو کې د علماو په ذریعه هم خبر ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته یې ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځېګوښه شوې دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمېر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوو یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباس غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکروزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د ازادي راډیو مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د یوې مشهورې سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو.
کنډوالو نه بهر له هغه کنډوالې د باندې دا پلا نشي تیر وتلی. دا د تینا ترنر مشهوره سندره ده، نوم یې دی موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې به وي، خو په خپله په امریکا کې زیږېدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکې مشهوره وه، د مې په 24مه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یوه بزګر په کور کې وزیږېده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دې له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لیست خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 1.3 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.